در دې مخکې د پښتو تشریح قاموس لومړی ټوک په 1855 کال کې خپور شو، چې بیا څو کاله وروسته دوهم، دریم او څلورم ټوک چاپ شول او پنځم ټوک یې په 1850 لسیزه کې خپور شو. که چیرته یو ډېر ښه قاموس هم چاپ شي، ممکن لس کاله وروسته به بیا کتنې ته محتاج وي، ځکه چې نړۍ په بدلېدو ده. په پښتو تشریح قاموس باندې ځینو کره کتونکو نیوکې کړې دي چې یو شمېر لغاتونه پکې سم نه دي تشریح شوي. له نورو کلماتو به تیر شم، هغه لفظ به راواخلم چې ما ته ډوډۍ راکوي، خبریال. دا کلمه په پښتو تشریح قاموس کې داسې تشریح شوې ده. مصاحبه کوونکی د خپرندوی مؤسسې هغه نماینده چې خبرونه راټولوي او مصاحبې کوي، هغه څوک چې د هر چا په سشا خبري او غیبت کوي. لومړی خو د خبریال دنده یوازې مرکه نه ده، زه خبریال یم، دغه شیبه ادبي خبرونه مخته وړم. پرون مې پراپورونو کار کاوه، وړم ورځ مې خبرونه لوستل، یو نیم وخت ازادي راډیو د تحقیقاتي راپورونو د چمتو کولو دنده راسپاري. داسې نور ډېر کارونه دي چې د ټکنالوژي له پرمختګ سره ورځ په ورځ زیاتې شي او بدلی شي. بل لورته خبریال یوازې د یوې مؤسسې استازی نه وي، آزاد خبریالان په نړۍ کې ډېر دي. البته د خبریال د کلمې دغه معنا هم سمه نه ده چې یو څوک په چا پسې پس شا خبرې کوي او یا یې غیبت کوي. د نوي ډکشنري آریانا قاموس پاړه د علومو اکاډمي د پښتو ژبې او ادبیاتو د انسټیټیوټ له مشر آصف احمدزي څخه به واورو چې د پښتو تشریح قاموس تېروتنو ته پکې تر څه بریده توجه شوې ده. خو لومړی به له دوی څخه د دې نوي قاموس په ارتباط ابتدایي معلومات ترلاسه کړم. احمدزي صاحب، د آریانا قاموس لومړی ټوک څو مخه دی؟
آریانا قاموس لومړی ټوک 1914 مخه ده.
او تر کوم حرف پوری؟
له الف مد نه شروع تر تی پوری.
یعنی تی هم نشته پکې؟
نه، تی نشته، دا به دي دوم تو پرخې بیا.
څومره کلمات لري دا قاموس؟
تقریبا څه باندې 10000 مدخلونه کلمات لري، او کوم شخص وایي 10433 کلمې لري چې معنا سوي دي.
نوي کلمات پکې شته، مثلا د کرکټ په لوبه کې څلوریزه، شپږیزه او داسې نور نوي کلمات هم درست. د ټکنالوژي په ارتباط مثلا کمپوزول د شانم پکې شته؟
بالکل، د دې نوې دغه قاموس سره د بیا لیکلو یو هدف هم دا ده، هغه لغتونه چې اوس نوي په پښتو کې دود شوي دي هغو ته پوره پاملرنه کېږي. همدا تاسو ته یاد کړل نور لغتونه، لوبډل، مشر، ټویټر، ایکس، دغه مسایل په پام کې نیول شوي دي.
له دې پرته له تشریح قاموس سره څه فرق لري؟
په ټوله کې خو د موږ اصل او بنیاد تشریحي قاموس و. په اوله کې چې کومه پرېکړه شوې ده، اصل هغه تشریحي قاموس ده، خو هغه مسایل چې په تشریحي قاموس کې لږ تکراری ول، مسایل په کې بی ځایه تشریح شوي دي یا داسې غلط یا داسې مسایل وو، چې هلته هغه مسایل چې په تشریحي قاموس کې تکرار مخنیوي په کې شوی ده. بل دا ده چې هلته داسې لغتونه دي چې هغه لغت یو معنی لري خو په بیلابیلو تورو لیکل شوي دي، د هغو مخنیوی پکې شوی ده. زه مثال په توګه ویلی شم، ابدان، منګ ابدان په الف ب باندې لرو په تشریح قاموس کې، خو اودان په الف واو هم لرو. د دغه مسایلو مخه نیول شوی چې دلته بیا په دې نوي قاموس کې، آریانا قاموس کې، د دې یو بڼه لیکل شوی ده، او دغه نور څه دي هغه بیا په تشریح کې ورته لیکل شوی دي.
په تشریح قاموس کې ځینې عیبونه وو، تاسو کولی شئ چې ځینو نورو ته اشاره وکړئ چې په اوسني په دې نوي قاموس کې، آریانا قاموس کې، هغه نشته؟
بالکل، د تشریحي قاموس کې څه کوم نیمګړتیاوې هغه تر ډیره حده پورې په دې نوي قاموس کې په پام کې نیول شوي دي. مثلا ما مخکې څو مثالونه ویلي، همدغه چې د یو لغت هغه بیلابیل وریانټونه لري یا دا د لهجوي مسایل دي، هغه ټول موږ په پام کې نیول. مثلا موږ څپیړه، تاپیړه، چپراخه، چاپیړه، چاپیړه، چپړاکه، دغه ټول مسایل په تشریح کې قاموس کې په هر یو پی دی او بیل مدخل په توګه باندې ایسالت تشریسی دا مونږ راخستې دي او هغه می یو مرتمیان ولې او دغه نور مسائل هم یاد اره چې په تشریح کې ځای پدې کړی یاد اره حکومت ډیر معمول ده هغه بیا نیول ده خو دی وګورئ لفظ مرتکارول ته تاسو وګورئ هغه اصلي د چاپیله ده یا هغه لغت ته مراجعه کړئ. بل دا ده چې په تشریح قاموس کې یو خبره ده او هلته زیاتره دغه د بیتونو خبره وه هغه بیت کې به د کوم لغت سره به چې کوم بیت راخیستل شوی وه هغه بیت کې به لغت یو څه تفاوت درلوده. دغه مسله په دې نوي آریانا قاموس کې په پام کې نیول شوې ده. ځینې ویونه په یو مخ کې څه راغلي وو هغه په بل مخ کې حواله ورکول شوې ده خو هغه بل مخ کې به هغه ټاکلی لغت نه و. همدغسې مسایل دي، د تکرار مخنیوی پکې شوی ده. دغسې مسایل ټول په دې هغه کې تر خپله وسه پورې د څومره د مونږ دلته د کاري ډلې وسوله دا په پام کې نیول شوي دي.
تاسو د معیار خبرې ته اشاره وکړئ. د دې لپاره چې لا هم د انشا په برخه کې ستونزې ډېرې دي او مختلفې لهجې دي، سخته نه ده چې معیار ورته وټاکل شي او په هغه باندې عمل نه وشي؟
د دې معیار خبره خو لږ رښتیا هم د بحث وړ ده، خو مونږ دغه کار څنګه کوم کړی تقریبا د یوې کاري ډلې په توګه هم دا کار کړی. تقریبا ډېر څلوېښت کسان استادان هلته ناست دي، بیا هم یو نسبتا معیاري بڼه راخیستې ده. او بله دا ده کوم لغتونه چې هلته نور د همغه وریان ده هغه هم حذف سوی نه ده، شته ده، ولې د وګورئ په لاس باندې هغه اصلي لغت ارجاع شوی ده.
یعنی د مدخل په صفت نه ده منل شوی هغه کلمه.
مدخل هم راغلی ده، مثلا ما مخکې وویل چې د داسې لغتونه مونږ راغلي پرانستل پرانتل. مونږ پرانستل اصل نیولی، معیار نیولی، خو که کله چې د پرانتل بیستي نه راغلی هم هغه پرانتل ته لیکلي دي چې وګورئ تاسې پرانستل. دغسې یو حالت په پام کې نیول شوی.
په تشریح قاموس کې ځینې عجیب و غریبې کلمې هم وي. البته مخکې تر دې چې تاسو ته مثال درکم، تاسو مخکې د بیتونو خبره وکړله. واقعا په تشریح قاموس کې ځینې داسې بیتونه راغلي دي چې په یوه شعر کې هغه مجازي معنی لري، مجاز او حقیقت خو سره فرق لري. دغسې تېروتنو ته په دغه نوي قاموس کې پام شوی؟
تر ډېره پورې همدغسې مسایل په پام کې نیول شوي دي. تاسو خو دغه هغه مثال ورکړه، زه د یو بل مثال تاسو درکوم. تاسې د تجیر کلمه تشریحي قاموس کې وګورئ، هلته یوازې دومره معنا لیکل شوې ده چې دا هغه یو ټوټه یا یو هغه ده چې یوازې د میلو لپاره پکې د میلو لپاره استعمالیږي، در حال کې تجیر اوس مفهوم یې ډېر پراخ شوی دی. هغه څلوېښت کاله دېرش کاله مخکې کې داسې همدغسې یو مفهوم و، خو اوس تجیرونه په ښادیو په د مړینې د خیراتونو د ټولو مسایلو کې حتی نورو مسایلو کې د تجیر کلمه یوازې مخکې یو معنا یې درلوده، اوس دوه درې څلور معناګانې په دې قاموس کې ورته پیدا شوي دي.
دا خو طبیعي خبره ده چې قاموسونه کال په کال فرق کوي او معناوې ممکن پراخې سي، نوي مفاهیم خپل کی. لیکن د تشریح قاموس کې یو بل شی توازن نه و. مثلا د جنو کلماتو توضیح او تشریح به ډېره زیاته وه او حتی یو نیم وخت بی ضرورته، او جن مهم کلمات به بیا مختلف برخې به نه وي رخصل شوي. یعنی له دغسې کلماتو سره هم په دغه نوي قاموس کې تاسو مخامخ شوي یاست، او دا ډېر دی او که کم؟
مونږ همدغه موضوع هم په پام کې تر یو څه نیولې ده. کوشش هم کړی ده چې معناګانې دایرة المعارفی نه شي، هغه معنا چې هغه ډېره معمول ده او حد کل هغه د مدخل هغه عمومي روحیه پکې بیان شي، زیات ډېره تشریح بیا پکې ده. هغه د دایرة المعارفونو کار ده چې هغه د مونږ یو بله برخه ده. همدغه موضوع ته مونږ ډېر پام کړی ده. مثلا یو ولسوالۍ یا د یو ولایت تشریح ده، نو آلته منګه یوازې ډیره په کم هغه باندې اکتفا کړی ده چې دوه درې کرکو باندې دا د اقل عمومي ذهنیت لوستونکي ته ورکړي.
تاسو مهمې موضوع ته اشاره وکړه. واقعا په زاړه قاموس کې تشریح قاموس کې د ځینو کلمات داسې تشریح سوي وسې لکه د دایرة المعارف په شکل باندې سي د قاموس له اصولو سره سم نه و. ځینې ترکیبونه په هغو کې د ځینو کلماتو غورځېدلي وو. آیا په نوي ډکشنري کې مو د ترکیبونو برخې ته خاصه پاملرنه کړې؟ مثلا د لاس په ترکیبونو کې په تشریح قاموس کې لاس پوري کول راخیستل شوي دي، خو لاس په لاس کول، لاس اخیستل او یا له لاسه ورکول، له لاسه ورکول چې اوس نن سبا په رسنیو کې ډېر زیات استعمالوو، هوا ته کله ناکله غلط هم استعمالوو، فلاني پښه له لاسه ورکړه که نه، څرنګه دغه رقم نور ترکیبونه هم راخیستل شوي؟
دغه موضوع ته په دې وروستیو کې د استادانو پام اوښتی ده او دغه موضوع موږ هلته یاده کړې ده. بیا هلته یو هغه دا وشو چې په دې لومړي ټوکې چون کار لږ په بیړه او ممنځ کې څه دا رخصتیانې راغلې، تحول راغی، کرونا مسایل و، من تصمیم نیو چې دغه موضوع حتی د یو مقالې کې ځینو استادانو پوهانو ورته اشاري هم کړي دي، چې دغه به موږ په راتلونکو ټوکونو کې جدي په پام کې نیسو. په دې قاموس کې یو څه پام ورته سوی ده او په راتلونکي کې به ورته پوره پام کېږي.
یوه مقاله ما لوسته د تشریح قاموس په ارتباط، په هغه کې هم ځینو شیانو ته اشاره کړې وله تېروتنو ته. مثلا لیکلي اوسې پښتو څانګه په تشریح قاموس کې مدخل ګڼل سوې ده، نو که د پښتو څانګې کلمه یا دا ترکیبي کلمه مدخل وګڼل سي، په هغه مقاله کې لیکلي وو نو د فزیک څانګه ولې مدخل کېدای نه شي، کیمیا څانګه ولې نه شي مدخل کېدای، او داسې په لسګونو نورې څانګې شته. څرنګه دغه تېروتنې تصحیح شوي دي په نوي قاموس کې؟
نو تر یو څه حده پورې خو شوي دي، او مونږ خو په دغه چون دا بشري کار ده او په دې لومړي ټوک په هغه سریزه کې عمومي غوښتنه دا سوې ده چې که چېرته په دغه قاموس کې ته لومړی ټوک چاپ سو څوک خبرې لري، څه داسې څه مسایل چې هغه مونږ ته ضرور وي چې په راتلونکو ټوکونو کې ورته متوجه سو. نو دغه موضوع چې تاسو یاده کړئ په دې کې به دغه مسایل ټول په پام کې نیسو. کېدای شي زمونږ پوهان په هر چېرته چې هغوی کولی شي د لیکنو له لارې د علومو اکاډمي سره دا مسایل شریکې تر څو په راتلونکي کې ورته پام وکړو.
احمد صاحب، آریانا قاموس به ټول په څو ټوکه کې چاپ شي؟
زمونږ اټکل خو داسې ده چې کېدای شي د پنځو پورې مونږ دا کار وغځوم. اول ټوک په تقریبا دا لس زره شاوخوا لغتونه سول، نو دوهم او دریم دوهم ټوک باندې کار روان ده، د دریم لپاره مواد برابرېږي. نو د پنځو ټوکونو احتمالي او هغه شمیر مونږ په پام کې نیولی.
د دې لپاره چې بل ټوک تاسو چاپوئ، فکر کوئ چې تر هغه وخته پورې د ځینو خلکو نظرونه چې د لومړي قاموس په برخه کې د لومړي ټوک په برخه کې دي هغو ته به پام وکړئ؟
بالکل، دا همدغه ستاسو خبرې نور دي. مونږ خو غوښتنه همدا ده چې چون دا مشترک کار ده، دا د ټولو د ټول وطن په سطح کار ده، د ټولو پښتنو په حساب یو موضوع ده، نو ټولو نه زمونږ غوښتنه ده چې په دې اړه باندې څه لري، د مقالو په شکل یا همداسې د لیکونو په شکل اوس خو د ټولنیزې رسنۍ دي مونږ سره شریکې، سو دا ټول مونږ په پام کې ونیسو. انشاءالله دا کار په مشترکه او توګه باندې مخته یوسو. مونږ خو یوازې دومره هیڅ هغه خپل مسؤلیت رانغاړی ده او هغه کار به کوو، خو د نورو ټولو پوهانو نظریات مونږ ته محترم دي، تر سره شریک شي دا کار به زمونږ لا نور هم ښه شي.
احمد صاحب، تر اوسه پورې چې علوم اکاډمی دا اعلان کړی دی چې د آریانا قاموس لومړی ټوک خپور شوی دی، ځینې مقالې په خواله رسنیو کې خپرې شوي دي، تاسو راغونډې کړي؟
بالکل، په دې برخه کې حتی ډېر مخکې د دوست صاحب شینواري هغه ډېره مخکېنۍ مقاله ده، د ناصر صاحب مقاله ده، د استاد غزلفر صاحب مقاله ده، نور هم دغه اوس په دې وختو کې هم ځینې مسایل مطرح سو. دا موږ ټول په پام کې نیسو. ښاغلي اڅکزي صاحب هغه یو څه لیکل کړي وو، دغه ټول شیان په پام کې نیسو او دا زموږ د ټولو په ګټه ده.
له ښاغلي احمدزي څخه په مننه، دوی هیله ښکاره کړه چې د دوو دریو کلونو په ترڅ کې به آریانا قاموس په پنځو ټکو کې خپور شي. لوی خبرتیا وروسته مو د پښتو ژبې لوی نوې قلمي نسخې خبرو چې کار پرې روان دی چې چاپ ته چمتو شي. په دې قلمي نسخې کې هم شعرونه شته هم انځورونه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورې.
لنډې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واورې.
خدای زده څنګه احوال به پریتیریږي چې دلبر له خپل شوقه هوسی شي، یا به خاند په خندا به خوشالي شي که خپه زموش په تیر به زهیری شي. دا بیتونه د علی اکبر اورکزی دی. د احمد شاه بابا او تیمور شاه په زمانه کې ژوند کړی دی. د قلمي نسخه په ارمنستان کې موندل شوې ده. د افغانستان د علومو اکاډمي پخوانی مشر او اوسنی غړی ډاکټر ظاهر شکیب وایي چې تر اوسه د علی اکبر اورکزی یوازې همدا یو دیوان پیدا شوی، او د دې دیوان د متن له مخې ښکاري چې دی په تیرا کې زیږیدلی. پلار قاسم خان نومیده. په دیوان کې ځان ته افغان لیکلی او دې ته اشاره کړې دي چې د احمد شاه بابا او تیمور شاه په وختونو کې ژوند کړی دی. له ډاکټر شکیب څخه به واورو چې دا نسخه په ارمنستان کې چیرته وه.
دا قلمي نسخه خو په ارمنستان کې پیدا شوې ده. ارمنستان په هیواد کې هلته د ایروان په ښار کې د ماتینداران په نامه یو د قلمي نسخو کتابتون دی. په هغه کې دا پیدا شوې ده چې دا په هغه کې د عربی ژبو په کتابونو کې پراته وه.
او دا لږه جزایه چا ترلاسه کړې؟
کله چې په 1940 کال کې استاد بختانه، معتمد شینوار او یو شمیر نور افغاني محصلین تقریبا د روسي ژبې د زده کړې لپاره هلته تللي وو پخواني شوروي اتحاد ته. نو بیا یوه ورځ د چکر په دغه کې دی معتمد صاحب وایي چې موږ لاړو هلته دغه کتابتون ته. نو په کتابتون کې ما دغه دوخصه ولیدله او د ده پښتو اشعار مې ولیدل. بیا مې سار ته بختاني صاحب ته کیسه وکړه. نو بختاني صاحب بیا ورغلی ده او د دغه کتاب نه یاداشتونه اخیستي وو. د دې یاداشتونو باندې بیا یوه مقاله ولیکله په کابل مجله کې. نو د هغې نه وروسته بیا موږ د علی اکبر اورکزی د نوم سره اشنا شوو.
بیا تاسو ته څرنګه دغه نسخه په لاس درغله؟
بختاري صاحب څو څو ځل ما ته وویل زه چې په اکاډمي کې وم، ویل که داسې څوک پیدا کړی شو چې دغه د علی اکبر اورکزی نسخه موږ ترلاسه کړو چاپ یې کړو نو ډېر بخی. بیا فضل رحمان فاضل چې په مصر کې د افغانستان سفیر و یوه ورځ هغه موږ ولیده. بیا هغه دغه قلمي نسخه په مصر کې د ارمنستان هیواد سفیر ته یادونه کړې وه. هغه سفیر بیا دغه قلمي نسخه د ماتینداران دغه د کتابتون نه راوړې وه او فاضل صاحب ته سپارلې وه. بیا فاضل صاحب رسمي موږ ته اکاډمي ته راولېږله. هغه وخت کې بختانه صاحب ژوندی و. ما دغه نسخه بختانه صاحب ته وسپارله او د دې ځینې برخې موږ کمپوز لې چې ته وسپارلې چې دې په کار شروع کړي. خو له بده مرغه چې بختانه صاحب یو دوه میاشتې یا یوه میاشت وروسته وفات شو. نو هغه قلمي نسخه همداسې پاتې شوه. ډېر وخت زما سره وه، ما سره هغه کافي وه، هغه عکسي برخه را سره وه په پی ډي اف کې. نو بیا ما کوشش وکړو چې دغه پښتو او فارسي او دغه درې په دې البته په دې دیوان کې درې دغه دي د قلمي نسخې دي چې یوه د پښتو دیوان دی چې ګلشن افغان په نامه باندې یادیږي، بله یوه فارسي منظومه رساله ده چې تقریبا ډېر زیات فارسي اشعار لري چې هغه د شاه شاهان په نامه باندې یادیږي او د شاه نقشبند په توصیف کې ډېر شعرونه د ویلي دي. او بله یوه نسب نامه ده منظومه، هغه هم د شاه نقشبند منظومه نسب نامه لیکلې ده. نو دغه درې واړه په یو دیوان کې دي. دا دیوان هم تقریبا داسې د بیاض شکل لري، د یاداشتونو شکل لري، خو دغه دوه رسالې مکمل دي. د پښتو دیوان برخه چې ده دا نو تقریبا ځینې د الفبې په شکل باندې شروع شوی ده. خو په منځ کې ځینې ځایونه پرېښودي دي، ځینې بیتونه هم پرېښودي دي. ده به غوښتل چې دا تکمیل کړي خو تقریبا تکمیله شوې نه ده. او خواوشا تقریبا دغه سل مخه چې ما کمپوز کړی ده سل مخه افور د پښتو دیوان راځي. او فارسي دیوان چې دی هغه شاوخوا 130 مخه چې مونږ کمپوز کړی دی. او دا رساله هم همداسې ده.
د پښتو برخه پښتو دیوان تاسو چې په منځ کې خالي ځایونه پاتې دي، لیکن دیوان تریا پوری بشپړ شوی دی؟
بله بله دیوان خو ما تاسو ته مخکې ویل چې دا د بیاض شکل لري او دې سړي به کوشش کاوه چې دا دیوان تکمیل کی او ځانګړی دغه کې دغه دیوان هم ښاغلي بختاني صاحب د قوله چې د لیکل شوی دی او د بیاض شکل لري. نو په منځ منځ کې ځینې شعرونه هم پرېښودی شوي دي، ځایونه پکې خالي پاتې دي، صفحې پکې پاتې دي، او حتی په یو غزل کې مثال په طور درې بیتونه لیکلي دي، بیا یو بیت نه دی لیکلی، بیا دوه بیت لیکلي دي، یا د غزل مطلع لیکلی ده، مکتب لیکلی، مطلب لیکلی، منځ یې پاتې دی، یا یوازې مطلع لیکل شوی، یو بیت لیکل شوی، نور یو تزیه خالی پرېښود چې زه به تکمیل کړم. دا نو په داسې ډېرو برخو کې همدغه شانتي پاتې شوي دي.
ډاکټر صاحب، شکیب، تاسو چې دا شعرونه لوستي دي، څرنګه یې ارزوي؟ څرنګه شعرونه دي
د پښتو ژبې شعرونه؟ خو چې د دې په دې باندې خو یو لیکنه تقریبا ډېر مخکې حبیبي صاحب هم پې کړې وه. د ده شعرونه ډېر ساده دي او عموما هغه د ده د ځوانۍ د وخت شعرونه دي. پښتو شاعري زه فکر کوم ده په لومړي سر کې کړې ده. د ده په دیوان کې یوه مقدمه هم ده چې په فارسي ژبه باندې ده، د پښتو د دیوان مقدمه ده په فارسي ژبه لیکل ده. په هغه کې ویل دي چې ما لومړی دغه شاعري شروع کړله، شعرونه مې ولیکل، خو بیا مې خوښ نه شولو ډېر، او ما غوښتل چې دا دغه کومه ده د خپل دیوان نه وباسم. خو بیا مې وویل چې زه خو که د چا په درد وخوړله شو، چا ته استفاده وکړه شو، له خبرې نو زما په نظر باندې دی د رحمان بابا، تقریبا د رحمان بابا دغه سب پیرو دی. د ده شعرونه ډېر ساده، روان او آسان شعرونه دي.
له ډاکټر شکیب څخه په مننې. دوی ازادي راډیو مجلې ته د علي احمد اورکزي په دې کتاب کې یو شمېر استل شوي انځورونه هم راستولې دي. په ځینو دغو رنګه انځورونو کې نارینه د غونډو په وخت کې لیدل کېږي، په ځینو انځورونو کې ښځې هم تر سترګو کېږي چې د پښتنو مېرمنو په څېر یې د ګردې لمن لږ اوږد کمیس په تن وي. د ښاغلي شکیب په وینا د اکبر په نوم یو بل دیوان په لندن کې پیدا شو، خو له کتنې او څېړنې وروسته معلومه شوه چې هغه د سوات دی، خو په جرمني کې په دوو جلدونو کې د شعرونو یوه مجموعه پیدا شوې ده چې د پېښور پوهنتون یوه استاد ترلاسه کړې ده. د ښاغلي شکیب په وینا په دې شعرونو کې د علي اکبر اورکزي د کلام نمونې هم شته چې هغې د ده له دیوان سره پرتله کړې دي، او دا دیوان اوس چاپ ته چمتو شوی دی.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاټ کام کې له ازادي رادیو
د شخیزو کتابونو پاړه. د شخیزو کتابونو یو ګټه داده چې په هر ځای کې څوک ترلاسه کولای شي، او افغانانو ته شایي تر ډیرو نورو ولسونو اهمیت په دې کې وي چې زموږ د ټولنې یوه لویه برخه خلک سواد نه لري. ځینې نیمه سواد لري چې د کتاب لوستو ته یې زړه تنګی شي، خو اورېدو ته خلک تیار دي. د افغانستان په کلیو بانډو کې د ژمي پر مهال خلک په داسې چا پسې ګرځي چې شفایي کیسې ورته وکړي. صوتي کتابونه د هغو خلکو لپاره هم مهم دي چې سترګې یې نه ویني یا کمزوري دي. کله چې څوک کتاب د نورو لپاره ثبتوي، نو کلماتو ته دقت کوي، هلته دریږي چې جمله خلاصي شي، هله پر یوې کلمې ټینګار کوي چې ضرورت وي، چې دا ډول لوستل له اورېدونکو سره د محتوا په پوهېدا کې مرسته کولی شي. د شخیزو کتابونو ثبت په نړۍ کې په نویه ملسیزه کې پیل شو. البته تر دې مخکې د شخیزو کتابونو د ثبت نمونې په 1930 او تر هغه مخکې هم لیدل شوي دي. په 1995 کال کې د اډیوبل په نوم شرکت صوتي کتابونه بازار ته عرضه کړل. تر دې راوروسته د ټکنالوژي له پرمختګ سره دا کتابونه زیات شول، او نن سبا په پرمختللو ژبو خلک آنلاین کتابونه اخلي یا یې پیسې ورکوي چې وایې وري. په پرمختللې نړۍ کې نن سبا غږیز کتابونه په زیاتېدو دي، ځکه چې تر لوستو اورېدل اسانه دي. کله چې ځینې خلک سپورت کوي، غوږی په غوږ کېږي کتاب اوري، ځینې کسان د بس او ریل ګاډي د سفر پر مهال کتاب اوري، یو نیم کس چې بیا ماښام د ستړي ورځې له کار وروسته خپل کور ته ستنی شي، نو د کتاب د لوستو حوصله نه لري، بیا ممکن کتاب واوري، ځکه چې اورېدل هغومره انرژي له انسان نه غواړي لکه څومره چې لوستل غواړي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړې ګلالۍ مومند په خپل ژغ د بلبلې په نوم د لال پاچا ازمون د ناول د ثبتېدو تکل کړی دی. په دې ناول کې د پیژندل شوي سندرغاړي قمر ګل ژوند راخیستل شوی دی. له اغلی مومند به واورو چې څرنګه یې دا کتاب انتخاب کړی دی چې په خپل ژغ یې ثبت کړي.
زما دپاره مهمه خبره دا وه چې دا لومړنی کتاب و چې د یوې هنرمندې په هکله لیکل شوی دی. بل ما د استاد ازمون په اړه هم لوستلی و چې دی ډېر ښه لیکوال دی، نو کله می مخکې د دا سې کوم مقاله یا کوم کتاب نو ولوستل، نو د دې لپاره چې استاد زمون د لیکوالۍ سره لګه بلد شم، او دا چې قمرګوله یعنی داسې یو هنرمند ده چې زما مور به ډېر اورېدله، او زموږ په کورنۍ کې هر څوک د قمرګولي د غټ مینوال پاتې شوی دی.
اغلی مومند، تاسو ویل چې دا کتاب د دې لپاره هم لوست چې د دې کتاب په باره کې نور معلومات هم ترلاسه کړي، یعنی مخکې تر دې چې تاسو د خپل آواز ثبت کړئ کتاب مو تر پایه نه ولوسته؟
اصلا نه.
او واشه تر زه پوری تر کوم ځای پورې رسیدلی است؟ ټول کتاب مول واسته
ما یو سلو اتیا پانی لوستلې دي، او باور وکي د کتاب د پاین لا تر دغه ځای چې را رسیدلی ما، کتاب د سي انداز باندې لیکل شوې ده چې لوستونکي نه پریدي چې د چل وسته دي، خو د زینو مسؤلیتونو لوایته او زه غواړم چې ډېر ښه سبتم شي، نو پاجلای نه کوم او وخت تر وباسم او فارم اصحاب غواړم سوچي کما چې کما تیروتنه رانه پکې ونه شي.
ټول کتاب څو مخه ده؟
344 پاڼې ده که غلطه شوې نه ومه.
او تر اوسه پورې چې موږ څومره لوستل، څو ساعته شوې؟
والله ما دسی یعنی دسی نه ده چې ما لوستلو پیل کړی ده او سب مې ځان سره نیولی ده، ځکه ما ځین وخت 15 دقیقې سب کړی ده، ځین وخت مې یعنی ټوټې ټوټې برخې برخې را سره پروت ده، او په پای کې به دا کمپلیټ کوم، یعنی یو ځای کوم. او لکه ستونزمنه ده دا پوښتنه چې زه دا اوس کانکریټ تاسو ته ووایم چې څومره وخت تر اوسه پورې نیول شوی دی په دغه یو سلاتیا او پاڼو کې.
د یوه ناول د لوستو په وخت مکالمې راځي، مختلف خلک راځي، هغوی سره خبرې کوي، دغه برخې مو همداسې عادي لوستي دي او کنه څه تغییر مو ورکړی؟
ما هڅه کړې ده چې کله چې مکالمې راځي چې یو څه غږ د غږ له لارې متفاوتی و خیمه چې یعنی اوس مکالمه ده، او اوریدونکي احساس کړي چې والا دغه مکالمه ده د دوو کسانو ترمنځ، نو د غږ له اړخه مې خپله هڅه کړې ده، نو هیله لرم چې اوریدونکي هم احساس کړي دغه زما هڅه.
مثلا په مکالمو کې یو نیمځای ممکن د سره شي چې پلانی آواز اوچت کړ، ژغې لوړ کړ، وی ویل، په دغه ځایونو کې تاسو آواز اوچت کړ؟
بالکل هڅه مې کړې ده چې یا آواز اوچت کړم، یا په ناهیلي غږ کې یو څه ووایم، یا د خوښۍ په غږ کې څه ووایم. تقریبا دغه هڅه مې کړې ده. بالکل.
او دغه بله برخه چې آواز په لوړ ژغې وویل، دغه قید مو هم لوستی ده او کنه؟ دا برخه هم تری لري کړې ده، تنه جمله مو په لوړ ژغ لوست؟
نه، جمله مې یوازې په لوړ غږ لوستلې.
یعنی په نثر کې مو څه تغیرات راوستي
په کلماتو او لغاتونو کې؟ یعنی په دغه تلفظ کې ممکن یو څه تغیر راغلی وي، مګم نور ما داسې خاص تغیرات نه راوستي. نه.
او څه نیت لري چې دغه په خپل آواز ثبت شوی کتاب بیا له کومې لارې خپروي؟
نو موږ خپل یو آدرس لرو، د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر دی، هغه خپل پاڼه لري په فیسبوک کې، په ټویټر کې، په انستاګرام کې، د سوشل میډیا له لارې هڅه کوو چې دغه کتاب شریک کړو د مینوالو سره.
په افغانستان کې چې تر څومره ماته معلوم دی او تاسو ته به معلومه وي، انټرنیټ کمزورې دی، که د یوه کتاب حجم زیات شي بیا ممکن هغوی ته اورېدل سخت وي، فکر نه کوي چې ټوټې ټوټې خپرېدل ممکن ګټور وي د هغو افغانانو لپاره چې د افغانستان دننه ژوند کوي؟
نو که دا ولینه حتمان موږ به په توګه چې امکان ولري هڅه وکړو تر څو ډېر اورېدونکي پیدا کړي. نو که د آنلاین له لارې په دغه توګه چې تاسو یاده کړله امکان ولری، حتمان به دا هڅه وکړو، او لکه څنګه چې تاسو ویل ټوټې ټوټې به خپور کړو.
یو مهم سوال له خپل استاد ازمون نمو اجازه اخیستی ده چه ده کتاب تاسو په خپل آواز ثبتوئ؟
یعنی زه د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر مغړی یم او د بهیروالو په مشوره زه دا کتاب صوتی کوم او خپل یعنی زه پوخ باور لرم چې زما ملګرو چې استاد زمون سره یې پیژندل په جریان کې اچولی دی او د هغه په اجازه دا کار شوی دی.
لاغلی مومن څخه مننه. دوی نیت کړی چې د کال تر اخیره چې تر دو اونیو کم وخت ورته پاتې دی دا کتاب بشپړ ولولي او آنلاین یې له خلکو سره شریک کړي. د خبرونې په دې برخه کې لنډه کیسه لرو. د شاعر او لیکوال بارکوال میاخیل کیسه. د وینې په نوم دا کیسه بارکوال میاخیل په خپل شخ له ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام سره شریکه کړې ده. له پیرزوینې څخه مننه. کیسه سره اورو.
تر سید نور د هغه استاد ګلولي زیات اندېښمن وو. له څو ورځو یې په ټولګي کې پر خپلو شاګردانو د مخکې غونډې غږ بیدار نه وو، ځکه سید نور د هغه په درو تکړه شاګردانو کې وو. د سبق په وخت به داسې پوښتنه نه وه چې سید نور به بیا ګوته نه وو پورته کړې او جواب ته به تیار نه وو. خو دې خبرې نه یوازې پریشانه کړی وو، بلکې په فکر یاخته کړی وو چې د سید نور کورنۍ ولې نور دلته د ژوند کولو حق نه لري. په ښوونځي کې د سید نور تش درې ورځې لا نورې پاتې وې. هغه هیڅ دا ګمان هم نه کاوه چې وخت به خپل ټولګیوال، د کوڅې ملګري او د خاړپوڅو خاوره پرېږدي او یو داسې وطن ته به کډه کیږي چې دی تش له مور و پلار کیسې اورېدلې وې. د هغه ډېر لږ په یاد و چې تر اتم ټولګي پورې دی کله هم په امتحان کې په ښو نمبرو نه وي کامیاب شوی. د منی ورځې شپې وې، داسې محس هم سپیاره وه، خو منی د ونو له پاڼو سره سره د خلکو له څېرو هم غوړزګي اخیستې وه. سید نور که څه هم په رنګ شایسته و، خو له څو ورځو د بیلتانه خفګان او له کورنۍ سره د کډې تیاریو یې څېره زشته مړاوې کړې وه. د جمعې ورځ د خلکو خبره هسې هم درنه وي، خو پر سید نور به ولې نه وه درنه چې خپل یادونه او له ټولګیوالو سره خنداوې، ټوکې ټکالې او د سبق د خوند شېبې ترېنه په ټولګي کې پاتېدې او سبا به یې کډه کوله. که څه هم د هغه خدای پامانۍ ته ځانګړې غونډه نه وه جوړه شوې، خو خپلو ټولګیوالو ډالۍ ورته راوړې وې. نن ګلولي استاد ته د ښوونځي فضا ماتمي ښکارېده. د سهارنۍ اسمبلۍ ترانه پاک سرزمین شادباد ورته د سید نور غوندې لکونو ماشومانو پر ارمانونو او سباون ملنډه ښکارېده. په اسمبلۍ کې به شاید د سید نور غوندې د نورو ګڼ شمېر ماشومانو هم وروستۍ ورځ وه، خو د ده یوازې سید نور ته پام و چې د ترانې هر مصره یې د مخکې غوندې ښه په زوره نه، بلکې په داسې لوېدلې ږغ تکراروله. تا به ویل نن یې د لومړي ټولګي لومړۍ ورځ ده او دا ترانه یې سمه نه ده زده. اتم ټولګی د الیکانو په شوخی کې په ټول ښوونځي کې مشهور و او سهار به چې تر اسمبلۍ وروسته لا استاد نه ورته راغلی، د دوی شور او زوږ به د استادانو تر سټاف روم پورې رسېده. خو نن داسې غلی و، تا به ویل کوم غوسناک او سخت استاد ورته راغلی او ټول یې غلي کړي دي. ګلولي استاد نن تر خپل ټاکلي وخت لږ ناوخته په مړو ګامونو ټولګي ته ورننووت او دوی ټولو ته د کتو پر ځای مخ د تورې تختې خواته واړوه او د خپل خفګان د پټولو هڅه یې وکړه. خو خفګان یې هغه وخت لا دوه چنده سو چې پر توره تخته یې کوم شاګرد په سپین چاک په خوشخطۍ لیکلی و: په دې ټولګي کې به سبا ټول وي خو نور به پکې نه وي، الوداع سید نور. ګلولي استاد پر خپله څوکۍ کښېنوست. نه پوهېده نننۍ ورځ به څنګه تېره سي. چورت وړی و چې د معمول سبق ور وښيي او که نن ورځ سید نور ته ډالۍ کړي چې هغه او نور شاګردان یې له هغه سره خپلې تېرې خاطرې بیان کړي. سید نور ته یې وکتل. هغه د مخکې غونډې له خپل ملګري اسلام الدین سره د مخ پر بینچ ناست و. نن یې د ښوونځي د ځانګړي یونیفورم پر ځای خپلې خړبخونې جامې اغوستې وې. د اوږو او څنګلیو له مشلیو ځایونو یې ښکارېده چې ډېر زاړه کالي دي. ګلولي استاد د صدرۍ له دننه جیبه یوه لفافه راوایسته او پر سید نور یې غږ وکړ. له دې سره یې ټول شاګردان ورته متوجه شول. نور ګله، دا په کتاب کې کښېږده او په وطن کې وګوره. سید نور لفافه د اردو کتاب په هغه پاڼه کې کښېښوه چې ترانه یې د ده په یاد زده وه او د ښوونځي په تفریحي پروګرامونو او جشنونو کې به یې ویله. له سید نور سره ناست اسلام الدین له استاده تر اجازې غوښتلو وروسته د سید نور یوه د ټوکې لنډه خاطره بیان کړه. یوه ورځ زه او سید نور ګډ سکول ته را روان وو. پر لاره الانواز هم راسره ملګری سو. هغه زموږ په ملګرتیا نه و خبر. کور یې تازه له دیرې اسماعیل خان راغلی و. ناببره یې وویل: تاسو کې کوم ورور غټ دی؟ سید نور یو دم په خندا ورته وویل: زه به نو د اسلام تر دین څنګه غټ یم، دای غټ دی. او بیا موږ درې واړو وخندل. څو نور ټولګیوالو هم لنډې خاطرې بیان کړې او اخر سید نور خپل راولاړ سو او د تورې تختې مخ ته ودرید. لاسونه د سبق دا ورولو په ډول په سینه پورې بند کړل. په سترګو کې اوښکې نه وې خو څېره یې ژړغونې ښکارېده. ژغ یې تر مخ کې ټیټ و. زه به خپلې نورې خاطرې او یادونه په خپل زړه کې وساتم. یوه خبره له سکول سره تړلې ده، هغه به وکړم. تیر کال چې زه په اووم کې وم، یوه ورځ محمد بخش صاحب سبق راښو، یو ځای وویل چې افغانستان یو پسمانده ملک دی. ما ګوته پورته کړه چې د پسماندګۍ سبب یې وپوښتم، خو هغه په ډېر زړه ماتوونکي انداز وویل چې شینه ته بیا سي افغانستان غمخور جوړ شوی یې. له دې سره سید نور په بیړه روان سو او پر خپل ځای کښېنوست، خو استاد یې هغه ته حوصله ورکړه او بیا یې ورته وویل چې مخ ته راسي او یوه د خوشحالۍ خاطره هم بیان کړي. سید نور لا نه و پورته سوی چې اسلام الدین تر لاس ونیو. هله همت وکړه نورکه. سید نور دا ځل کیڼ لاس تر زنې لاندې او ښی لاس یې د کیڼ لاس څنګلې ته ورکړی و. خپلو ټولګیوالو ته د کتلو پر ځای یې چت ته کتل، لکه چې کومه خوندوره خاطره یې وریادوله، او بیا یې ناببره پر څیره مسکا غوندې خپره سوه. یوه ورځ زه، اسلام الدین او بنیامین د لوبو له میدانه په هدیره کې را روان وو. په خندا خندا مو د قبرونو شنختې ویلې. زرین ولد میرزک د وفات نیټه 15 اگست 2021، آزاد خان ولد وطن ګل د وفات نیټه یې ډنګه سوې وه. الادتا ولد مولا بخش یوازې د زوکړې کالي لیکلی و 1940. بنیامین د کتبو د شایسته خطونو صفت وکړ. اسلام الدین نابر وویل دومره شایسته خطونه دی خوښه مونه ده چې موږ اوس لا خپلې شناخت جوړې کړو، صرف د مرګ نیټې به بیا ژوندي پر ولیکي. له دې سره موږ درې واړو په کټ کټ وخندل. د سید نور دې خاطرې کده د ټولګیوال څو شیبې وخندول، خو هغوی ته یو ژور زخم ورکړ چې سید نور خپل ماشومتوب هم دلته پوره نه کړ. ځواني، بوډاتوب، مرګ، قبر او شناخت خو لا ډېر وروسته خبرې دي. ګلولی استاد د دې خاطرې په اورېدو یو وار ماضي ته لاړ چې د سید نور نیکونه به د قبر شنختې لري کنه، او بیا یې یو ناڅرګند مستقبل سترګو ته ودرېد چې سید نور به تعلیم بشپړ کړي، ښه ژوند او په آخر کې د قبر خاور به پیدا کړي کنه. دی لا په دې چرتونو کې و چې د ټولګي مانیټر له استاد اجازه وغوښته چې ټولګیوال یې سید نور ته خپل راوړي سوغاتونه ډالۍ کړي. څو شېبې وروسته د ټولګي په یو کونج کې ګڼ شمېر ډالۍ پرتې وې. دوه جوړې جامې، یوه سراوز بکی خولۍ، یو جوړ ګوټونه، د یاداشتونو ډایري، چابچین، مفلر، درې څلور د پښتو او اردو زاړه کتابونه، څو بندې لفافې، یوه جوړه تسپې، یو بنین، درې جوړې جورابې او څو نور شیان. د خپلو ټولګیوالو دې مینې که د سید نور سترګې د خوشحالۍ له اوښکو ډکې کړې، خو بېلتانه یې د هغه پر زړه آرې تېرولې. د ښوونځي د رخصتۍ وخت رانږدې سوی و. سید نور د معمول خلاف ولاړ سو او ورغې د ګلولي استاد لاسونه ښکل کړل. نور یې نو اوښکې د تمکېدو نه وې. ګلولي استاد هم پر سر لاس ورتیر کړ او نور په بیړه پر توره تخته هغې لیکلې جملې ته په کتو له ټولګي ووت. لږ وخت وروسته سید نور د ټولګیوالو سوغاتونه په یوه لویه پلاستیکي کڅوړه کې په شاکړې په وروستي ځل د خپل ټولګي دیوالونو ته وکتل. په خپل لاس پر یو چارټ لیکلې جمله یې تر نظر ته ورغله. علم حاصل کرو خاتمه چین جانا پڑے، او بیا له وشکو پډه کوسترګو ل خپل ټولګیوالو رخصت واخیست. کورته پر رسیدو چې څنګه پوره ننوت، لا یو بنویت شلې کڅوړه اخلاص کړه. زړه دربېده چې حسینه مور ورته وای دا یو پند شیان به چیرې ځایوي، ځکه چې د وژدې لارې او ډېر کرایه لکبلې د کور ډېر شیان پنیمه بای پلورلی وو. خو هغه چې دته د ټولګیوالو ورکړي شان ولیدل، سترګې له خوشحالۍ ډکې سوې، او بیا د نور شان هماغه سي مور ته ورکړل چې په یو پند کې وتړي. خو تش د استاد ورکړي لفافه له کتاب ورويستله، کوټې ته ننوت، لفافه پرانستله، یو نابلد نوټ او یو کاغذ یې ترې راوایستل چې څو توري ورباندې لیکلي وو. لومړی کاغذ پرانست او تر کړکۍ د لمر پر راننوتې رڼا یې مخ ته ونیو. نور ګله، دا د تاریخ جبر دی، کنی موږ یوه وینه یو، تا ته روښانه راتلونکی غواړم، مخ ته دې رڼا. دا لومړی ځل وو چې سید نور د ګلولي استاد پښتو لیکول وست، او بیا یې په ډېره بیړه بیرته په لفافه کې واچاوه. دا ځل یې نوټ ورواخیست او مخ ته یې ونیو، خو پر دې نوټ اردو نه ولیکلې او نور باندې د روپیو د نوټ غوندې عکس جوړ و. له پرانیستلو سره یې دا جمله ولیده: د دې سند لرونکي ته وعده ورکوي چې د غوښتنې په وخت کې 1000 افغانۍ ورکړي.
په کندهار کې د خټو د تنورونو پخوانی صنعت لا هم ژوندی دی. د دغو تنورونو جوړونکي وایي دا تنورونه د کندهار تر څنګ په نورو ولایتونو کې هم خریدار لري. په داسې حال کې چې په وروستیو کې بازار ته برېښنایي او ګازي تنورونه راغلي، خو خلک وایي د زړو تنورونو ډوډۍ خوښوي. تفصیل په دې راپور کې.
و بشکلن رفی ولاته د پلار څخه د تنورونو د جوړولو کیسه په میراث ورپاته دی. هغه د تیرو ډیر لسکونو رئیسی د یوې ځانګړې خاورې څخه د کورونو او نانوایانو لپاره د ډوډۍ پخولو ډول ډول تنورونه جوړوي.
په دې کې څو رقم استه، دا یو رقم دا اوس چې دا د نانوایي تنوران دي. په دې کې بیا بل ماډل چې هغه د کور دپاره دي، بل ماډل بیا موږ تاسو ورته وایي د ازبکي رقم ورته وایي، په جوالي کې نصبېږي، په ولاړې ډوډۍ پر پخېږي. دا زمیني ورته ویل کېږي، غوته بیا ازبکي ویل کېږي. هغه بیا هغه ماډل دي چې هغه بغلو ته سره پراته دي، نو دا څو رقم پکښې کېږي. په دې کې مخه یو څه اغېز پر کړی دی، نو کارونه څه ناڅه یو څه سره کمزوري سوي دي، خو بیا هم شکر الحمدلله.
کندهار کې لخوت جوړ سوی تنورونه د دې ولایت ترڅنګ نور ولایتونو ته هم د پلور لپاره لیږل کیږي. د کریم الله او محمد ظاهر په نومونو دوه تنور جوړونکي وایي دغه تنورونو ډیری پیرودونکي د لیرو پرتو سیمو اوسیدونکي دي، خو خرڅلاو یې نسبتا په خواته کمزوري سوی دی.
ست تاثیر خمخه کړی دی، هغه اول سر چې حکومت واوښتی هغه وخت یو څه بازارونه سم و، اوس هم شکر دی بیکارستوي نه یو، خو بیا هم هغه رقم بازار نه دی لکه هغه اول سر چې
اوس اسپانیان پراوتلی دي. اسپانیا ناکامه یې څو ځای ښولی دي، اوس په بازار کې ښولی و، په بل ورځ بېرته راښلی و، ناکامه سوی و. او داسې ډېرو ولایتو ته ځي، کابل ته ځي، پروان ته ځي، هرات ته ځي، نیمروز دا ځایو ته ځي، چیرته هم واستولی دي، ډېرې داسې د لشکرګاه او ویش دغه ځایو ته ځي.
په عینې وخت کې د کندهار اوسیدونکی حاجي محمد شفیق خټین تنورونه خوښوي او وایي چې په لاس جوړ سوي دغه تنورونه د ګاز او برېښنایي تنورونو په پرتله که مصرف او همې ډوډۍ خوندور او با کیفیت پخېږي.
د گیسی و د جتنورانو دغه نه فرق دی، د گیسی د دغه گیسی خدا هم جې منګر هغه د وسپنی و د اینی تنوران چې په ما وایي چې دا فرق دی چې هغه ډوډۍ اوم سوځي او اوم د ډوډۍ خوند دونه نسته پکې، کله دغه د خاور تنوران چې د جې خوند پر زیاتی په ډوډۍ په او نانوایانو ته ډیر په استراحت دی دغه کار چې دی، او د ډوډۍ سوځل نسته پکې، ډوډۍ ډیر په استراحت سره دی پر پخې.
په کندهار کې د تنورونو د جوړونکو او نورو کلالانو لپاره دا مهال تر ټولو جدي ستونزه د شار واستوګنې لسیمو لري د یو ځانګړي او مشخص ځای نشتوالی دی. ځایي خلک تل شکایت کوي چې په بټیو کې د تنورونو او د کلالۍ د نورو لوښو د پخولو پر مهال لوګي یا دود په تنفسي ناروغیو اخته کړي.
له همدې راپور سره د اسدي راډي مجلې دا ګڼه رانغاړم. تر بلې خبرونې مو زه احمد شبر په خدای سپارم. شدي وي
لکلا شراب دسرو لبان سنم، لکلا شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، لکلا شراب دسرو لبان سنم، لکلا شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم، نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 0040022 1 شپږ 41 01.